ستړي مشه شاین بنری مو د مشال لیډیو په دغه ساته خبري خبرونه کې تاسو هر کله کوم په خبرونه کې بووره په شمالي وزیرستان کې د ډرون په بلیټ کې اته وسلوال وجل شوې دي. د پاکستان پارلیمان د بشري حقوقو د قومي کمیشن د جوړولو منځري ورکړه ده او په سواد کې دارالقضا خپل یو کال پوره کړی دی. زموږ دوه ورځې خبرونه به مووره خړومبه ورزو نجیب عامر ته چې د دې خبرونو
دے محل د خبرونو سرچکی د خیبر ایجنسی چارواکو د شلوبر خلکو ته د سیمې د پریښودلو امر کړی. په شمالي وزیرستان کې په میزایلي برید کې اته کسان وژل شوي او آرمینیا کې د ګازو د پوکڼو د چاودېدو له امله 130 کسان ژوبل شوي. پورا خبرونه د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی د باړې تحصیل شلوبر سیمې اوسیدونکو ته امر کړی چې په څلور ورځو کې د سیما تخلیه کړي، ځکه په یاده شوې سیمه کې حکومت د اورپکو خلاف عملیات کوي او په ترڅ کې ولسی خلکو ته سر او مال د زیان داوړېدو ویره لیدل کیږي. چارواکو په همدې توګه د کاخیل اوسیدونکو ته ویلي چې د دوی په سیمه کې کلاري ده، د حکومت واک پر ځای شوی او دوی کولی شي بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. په دې اړه د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ بختیار مومند مشال ته داسې وویل: په خیبر ایجنسی کې د وروستیو عملیاتو له امله 200,000 زیات خلک بې کوره شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د امریکایي ډرون په تازه برید کې اته وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا ډرون الوتکې بیګا د شپې د تحصیل شوال په درې نشتر سیمه کې د وسلوالو پر یو پنازه دوه میزایله وتوغول. دا سیمه له میرانشاه څخه شاوخوا 60 کیلومتره لرې ده. د چارواکو په وینا دا نه ده معلومه چې په وژل شوو کې کوم مهم وسلوال هم شته او کنه. د کراچۍ په نام نسیمه لیاري کې نن د خالی په ورځ وضع نسبتا آرامه ده، ځکه حکومت دغلته خپل عملیات د 30 ساعتونو لپاره درولي او وسلوالو ته د تسلیمېدو امر کړی دی. لیاري د کراچۍ بلوس ګڼمېشته سیمه ده، خو ویل کېږي چې دغلته بېلابېلې وسلوالې ډلې شتون لري چې نه یوازې ځایي خلک ترې سر ټکوي بلکې د حکومت لپاره هم سرخوږی جوړ کړی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو د اپریل په 18 نېټه دغلته عملیات پیل کړي وو چې تر اوسه پکې د شپږو پولیسوالو په ګډون 30 کسان وژل شوي او سلو زیات ژوبل شوی دی. د پاکستان قومي اسمبلی د جمعې په ورځ د بشري حقوقو د کمیشن د جوړولو په اړه د یو بل منځوري ورکړه. د دې کمیشن کار بداوي چې په ملک کې د بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي وکړي. د پاکستان د وزیر اعظم یو صلاحکار مصطفی نواز کوکر وای د بشري حقوقو د قومي کمیشن به د صلاحیت هم ولري چې د سرغړونو په صورت کې د استخباراتي او پوځي چارواکو خلاف هم ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې پر پوځ او استخباراتي ادارو تور دی چې دوی پر مرموز ډول خلک تختوي او هغه بیا تر کلونو کلونو ورکوي او یا هم خراب شوی مړی موندل کیږي. خبرونه تاسو د مشال رادیو نوري. د برتانی پوځ منلې چې دوه پوځیان د افغانستان په جنوب کې د میزایلو په اوبرید کې وژل شوی دي. د برتانی پوځ ویلي پر عسکرو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال برید شوی دی. په دې لړ کې د سرتیرو نمونه نه دی په ډاګه شوی، خو د برتانی پوځ وایي د وژلو شوو سرتیرو کورنیو ته د پیښې په اړه خبر ورکړل شوی دی. د تازه تلفاتو سره په افغانستان کې د وژلو شوو برتانوي عسکرو شمیره 412 ته پورته شوه. د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګرو پیښو د تورونو کسانو لمړی محاکمه نن کیږي. د دې پیښو منصوبه جوړونکي خالد شیخ محمد بانن په ګوانټانامو کې پوځي عدالت ته حاضر شي. د خالد شیخ محمد ترڅنګ به څلور نور کسان هم عدالت ته وړاندې کړل شي. دا محاکمه له 100 کلونو راهیسې ځنډېدلې وه. د 2001 کال د سپتمبر په 11 په امریکا کې د ترهګرو بریدونو له امله تر 300 ډیر کسان وژل شوي وو. چارواکي وایي د ارمینیا په پلازمینه یریوان کې د ولسمشر سیریش سارکیسیان د ریپبلیکن ګوند لخوا د ښار په مرکزي سلولاري کې یو ستره غونډه روانه وه چې په نابرابر توګه له غازو ډکې سلګونه پوکڼۍ لاندې په خلکو راوغورځېدې. د چارواکو په وینا د پیښې علت دا و چې یو کس د غازو د بالون تر څنګ سګرټ ولګولو او اور غرغنډې پیل کړې. په دې پیښه کې 140 کسان ژوبل شوي دي. په دغه غونډه کې لسګونو زرو کسانو ګډون کړی او د پیښې باوجود ولسمشر سیریش سارکیسیان خپله وینا واوروله. په ایران کې د پارلماني انتخاباتو د دوهمې دورې د ووټونو شمیرل پیل شوې دي. تر اوسه چې کومې پایلې مخې ته راغلي، د هغې له مخې د ولسمشر محمود احمدینژاد مخالفو ډلو ډېرې څوکۍ خپلې کړې دي. ایراني رسنۍ خبر ورکوي چې مخالفو ګوندونو شل او د احمدینژاد پلویانو اته څوکۍ ګټلې دي، او په همدې توګه آزاد امیدوارانو هم یولس څوکۍ خپلې کړې دي. په دغو انتخاباتو کې په 15 څوکیو باندې امیدواران ولاړو چې خلکو ورته رای ورکولې. د پارلماني انتخاباتو لومړی پړاو 13 مارچ میاشت کې ترسره شو چې د محمود احمدی نژاد مخالفو پکې د 290 څوکیو اکثریت ترلاسه کړو. په دمشق کې د یوې بمې چاودنې په ترڅ کې چې د خالی په ورځ په یو مرکزي سړک باندې وشوه، نه موټر نه ویجاړ شول. د پیښې لیدونکي وایي په السواره سړک باندې د شوې دغې چاودنې له امله چاته مرګ ژوبله نه ده وختي. په دمشق کې دا چاودنه په داسې مهال کې ترسره کیږي چې شام ته د اوربند د سارلو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د ټاکلو شوو سارونکو څخه 50 دا مهال په دغه هیواد کې دي. په شام کې په تیرو 14 میاشتو کې 9000 کسان وژل شوي او د نړیوالو سارونکو هلته ورتګ هم لړې ودرولې نه ده. دا تر دې غړې د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نورې ده چې نجیب عامر وړاندې کول. پر روانه خبرونه کې دغه راپور نورې دي. شي په شمالي وزیرستان کې د ډرون په برید کې اته وسلوال وجل شوی دي. د پاکستان پارلمان د بشری حقوقو د قومي کمیشن د جوړولو منځوري ورکړه.
مخ کې خو بالکل بشری خلکو با په دې څه خبره، په دې څه سوال به مې نه اوچتاو، دل چې دا څه قانوني نه.
او د پښتونخوا د قانون وزیر ویلي وستبالو د انصاف او عدالت په نوم خلک بیلاری کړو.
او خلک په بیا تللو پر لولالو یو لبلو التبه انصاف او ټولته به انصاف
زمنګا دو ونی زخ پرون اقتصادي نړۍ او سروې به هم اوري ترپای پوری د مشال ریډیو سروس. راز زمګړم بیره پورته د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د بی پایلټا ډرون په برید کې اته وسلوال وجل شوې دي. په دغه اړه د تفصیل لپاره د سیمینا زمونږ د همکار راپور ورو.
د دستوري مشر میلما د خیبر پختونخوا حکومت د قانون وزیر بیرستر ارشد عبدالله ویل دغه عدالت د هغو ګوندونو اثر ختمول لپاره جوړ کړی شوی دی کومو چې دې سیمه کې ترهګري خوره کړې وه، او اوس دغه ګوندونو ته موقع نشته چې اولس بیا د حکومت په ضد راپار کړي.
تاسو ته یاد شي نو دا خبره به کېده چې دا عدالتونه فیل شو، انصاف نشته، دا نشته، هغه نشته، او خلک به بیا
اوریدونکو بخنه غواړو. د راپور په سواد کې د دارالقضا د یو کال پوره کېدو په مناسبت سره د یوې دستوري په اړه باندې تاسو موږ د ډرون برید خبر وکړه. د ډرون برید راپور اورو د سیمینا زموږ د همکار تفصیل راکړي.
پر شمالي وزیرستان د امریکایي بی پایلوټ الوتکو په یو میزایلی برید کې لګ تر لګه اته وسلوال طالبان وژلې شوې دي. چې د چارواکو په وینا 13 شپه تحصیل شوال درې نشتر سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یو پټنځای باندې شوې دي. د ځایي انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته د برید پخلی وکړو. دوی وایي چې امریکایي ډرون الوتکو 13 شپه د سرخر میرانشانه خوښ 6 کیلومتر لویدیز تحصیل شوال درې نشتر سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو پټنځای په نخا کړ چې ور باندې دوه میزایل و داغل. د دوی د وینا سره سم دغلته موجود اته وسلوال طالبان په موقع باندې ووژل شول. د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې تحصیل شوال د شمالي وزیرستان ایجنسی لرې پرته سیمه ده، او د غلطه د اطلاعات و رسائی هم ډیره کمه کیږي. لهذا دا معلومه نه ده چې په نخښه شوی وسلوال کم مهم وسلوال هم پکې شتون لري. د 1300 ورځونه یو ځل بیا په پاکستان کې د ډرون بریدونو په اړه تاوده بحثونه روان دي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان معظم علی خان په خپله خبري غونډه کې ویلي وو چې ډرون بریدونه غیر قانوني، د ګټې پر ځای تاوان او ملي حاکمیت پر ضد دي. دوی ویلي وو چې پاکستان د ډرون بریدونو په بدل کې په بل متبادل باندې غور کولی شي، خو امریکا وایي چې ډرون بریدونه د مشکوکه وسلوالو پر ضد یوه مؤثره وسله ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتونخوا د قانون وزیر ارشد عبدالله ویلي دي چې وسلوالو د انصاف او عدالت په نوم خلک بیلاری کول. په دا خبرې د قانون وزیر په سوات کې د دارالقضا د یو کال پوره کېدو په اړه یوې دستوري ته کړې دي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د دستوري مشر میلما د خیبر پختونخوا حکومت د قانون وزیر بیرستر ارشد عبدالله وویل دغه عدالت د هغو ګوندونو اثر ختمولو لپاره جوړ کړی شوی دی کومو چې دې سیمه کې ترهګري خوره کړې وه، او اوس دغه ګوندونو ته موقع نشته چې اولس بیا د حکومت په ضد راپار کړي.
تاسو ته په یاد شي نو دا خبره به کېده چې دا عدالتونه فیل شو، انصاف نشته، دا نشته، هغه نشته، او خلک به بیا تللو فضل الله لو یو لبل لو هلته به انصاف غوښتو، هلته به انصاف په یو منټ کې ملاوی دی، یا به کوڑا ہو یا به فائن ہو، یار سچو بار حال. او هغوی چې کوم نارا والا چیرې مونږ نظام عدل یا مونږ شریعت راوستل غواړو، نو مونږ گورنمنٹ دا انیشیٹیو چیرې نه شریعت په دله مونږ درکو، دا مونږ تم په دره چې پاین کې چې کوم دی دا آرٹیکل شته چیرې یو قانون به په دې ملک داسې نه چې هغه به اسلامي نظام سره یا اسلامي تعلیمات سره به ټکراوي، نو هغه ډیفینیٹلی هغه نشي کېدی.
آیا دارالقضا یعنی های کورٹ عدالت ولس ته هغه رنګ پوری انصاف ورکوي ته کوم چې داوی شوې؟ په دا اړه د دارالقضا بار اسوسییشن صدر او د قانون ماهر شیر محمد خان وکیل مشال ریډیو ته وایي،
فلحال په های کورٹ کې د ججانو تعداد چې د نیمې نم کم دی، هغې وجه نه دلته دو ججان دي، نو هغه توقعاتو مطابق کار نه کیږي. ما خپله چیف جسټس سره دا خبره ډسکس کړې ده، هغې ته مې ریکویسټ کړی دی چې بھائی موږ له نور ججان راکړي، ځکه زمونږ کیسونه زیات دي او خلکو له درې درې څلور څلور میاشتې پس تاریخ ملاویږي، او چې بیا تاریخ بدل شي نو کال پکې لګي.
زی سیاستدان ملک ریاض احمد خان د پاکستان مسلم لیگ صوبائی صدر او وکیل هم دی، د دارالقضا انصاف په اړه زیاتوي.
نو الله سات خو خلکو ته چې کم سہولت مهیا شوی دی هغه هو د دغه حد پورې دی چې کم خلک به پیښور تتله، هغوی به مطلب زیات اخراجات کېده، هغو ته به ډېر ټینشن و، هغو ته به تکلیفات و، نو هغه ختم شوی دی. خو د کمو خلکو چې یا د عامو خلکو یا د هغه ذهنیت لرلو خلکو چې کم د انصاف مبنی معاشرے دپارہ د اسلامی قوانین و مطابق د پیسلو توقعات و د سپیڈی جسٹس آغا توقعات و، نو آغا پا آغا لیول باندے لانے دی حل شوی.
دغا پختانا مو چکلا دستور کے موجود د صوبائی اسمبلی غړی شیرشاہ خان سخا اکڑا، نو خاغلی ویل چې دارالقضا کے نور کارونا روان دی، ولی اولس کے بیچینی ختمولو کے ددے لوی کردار دے.
دارالقضا چکلا دلتا جوڑ شو داغی نروستا خو د سوات بلکہ د ملک انڈویجن ٹول ہو پختانو عام خلکو آغی اپریشیئٹ کو آغی منو چې کوم اشرف پسند ناصر واغه لاړل جو اړه تاسو د سواد او د ملک انډوجن کنټرول اغي په شیټ کو درغزا کی کشر ته معمولی معمولی خامې یا بول لکی هنن کدا امن راغله ده د سواد او مو چمرست کړی ده په سر کړی ده درغزا په سر کړی ده
درغزا یا های کورټ عدالت کې دا وخت د ملک انډوجن 30000 نه سیوا د اولس مقدمه د زړه کار دي، او چارواکي وایي چې تیر کال کې د زړه نه سیوا مقدمو فیصله شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
سروے
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبريږئ
د مشال ریډیو په نوي ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه.
خیبر جن سے کہ چارواکو د باڑے تحصیل شلوبر سیمی خلکو ته امر ورکړی دی چې دوی دغه سیمه په سلور ورځو کې خالی کړي، او اکاخیلو کې حکومتي واکمنی بحال شوه دا، او دوی د وس واپس خپل سیمو ته لاړ شي. په دغه اړه نور حال سیمینا زموږ همکار راکړي.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وای چې دوی د باډی تحصیل شلوبر سیمې اوسیدونکو ته امر ورکړی دی چې په څلور ورځو کې د نن دی د غسیمه خالی کړي، او د اکاخیلو سیمې مشرانو ته ویلي دي چې په اکاخیلو کې اوس حکومتي واکمنی قائم شوې ده، او دوی دې واپس خپل سیمې ته ستانه شي. دوی وای چې امنیتي ځواکونه په شلوبر کې عملیات کول غواړي، او په دې سیمه کې د موثرو عملیاتو دپاره دا مهمه ده چې شلوبر سیمه خالی کړی شي او خلک نورو خوندی سیمو په طرف لاړ شي. دوی وویل چې د شلوبر سیمی خلک جلوزو کډوالو کیمپ ته هم تلای شي، او دوی ورته هر ډول انتظامات کړی دي. په دې حق لباندې د باډی تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ بختیار مومند مشال ریډیو ته وایي،
موږ دا سکړي چې بس دوی کورونا پری دي، ډېر بچ کورونا بخاري تاسو دوه برسلو
یاد دی وی چې دین اوران دی هم د باړې تحصیل په سپاه اکاخیل ملک دین خیل کوهی چوک یوسف طالب او داسې یو شمیر نورو سیمو کې امنیتی ځواکونو د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ترسره کړي دي. د باړې سیمې د خلکو په وینا په باړه کې د امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال ولسی وګړو ته هم درنه مرګ ژوبله اوړېدلې ده او د ناامنۍ له امله ترې په زرګونه کورنۍ بې کوره شوي دي. د باړې سیمې یو اوسېدونکی ترابلی پردی وای چې د ناامنۍ او پوځي عملیاتو دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ کړي دي.
مسائل داسې زیات شوي دي چې صفه علاقه کې په مونږ باندې ماټر ګولې او د توپخانه او نورې ډزې تشپیم کېږي، د ورځې هم کېږي، باندې کې زخمیان هم کېږي، باندې کې مړې هم کېږي، او بیا زخمي وشي یا کیژوالټي وشي نو هغه بیا کوزي علاقې ته پېښور ته وړلو کې مونږ ته سختې مسلې داسې راغلي دي چې ټولې لارې بند دي، بازارونه بند دي. نو په ډېره سختو حالاتو سره نن سبا د باړې خلق چې کم دي په ډېر انتهایي سخت کالیو سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یو این ایچ سی آر وای چې په دې وروستیو کې د باړې سیمې نه د بې کوره شویو خلکو شمېره 2,00,000 نه هم پورته شوې ده او دوی یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې رجسټر کوي. خو زیاتره خلک یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې اوسېدل نه خوښوي او د رجسټریشن او راشن ترلاسه کولو نه پس په پېښور او داسې نورو سیمو کې د کرایه په کورونو کې او یا هم د خپل خپلوانو کره ژوند کوي. یاد دې وی چې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او لا هم پکې بازارونه، روغتونونه او سکولونه تړلي پراته دي. د ویل وړ ده چې په باړه کې د لشکر اسلام وسلواله ډله زیاته فعاله ده چې مشري منګل باغ کوي.
دا داویداری غلطه ده چې این دهشتگردی مکمل ختم است.
افغانان چون بخارید بیشک چون بخارید
زینا دیره سخت را بری تیره یا هر چکه یک
سخت را بری مسلسل کلمه داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې پیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
د پاکستان پارلمان د بشري حقوقو په اړه د قومي کمیشن د جوړېدو منظوري ورکړي. قومي کمیشن سره به اختیار وي کچره د فوز او یا د استخباراتي ادارې لخوا د بشري حقوقو نه سرغړونه کیږي نو مشرانې راغوښتل شي او پوښتنه ترې کېدی شي. په دغه اړه باندې زموږ همکار ګلیاس راپور ته وکړو.
د پاکستان پارلمان د بشري حقوقو د یو قومي کمیشن د جوړولو منظوري ورکړې ده. دې کمیشن سره به دا اختیار وي چې د بشري حقوقو نه سرغړونې پر تور کسانو پر ضد کاروي وکړي. د قومي کمیشن په اړه قرارداد د قومي اسمبلی او د سنت نه منظوري ورکړې شوې وه، خو د دې وروستو څه بدلون پکې راوستل شو او د جمعې په ورځ د دې بل منظوري ورکړې شوه. د بشري حقوقو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سلاکار مصطفی نواز کوکر چې دا بل یې پارلمان ته د منظوري لپاره وړاندې کړی وو، وایي د قومي کمیشن آرټیکل 14 او 15 د فوج او د استخباراتي ادارو په اړه دی او کچري د هیواد په کوم ګوټ کې د دوی له اړخه د بشري حقوقو خلاف ورزي کیږي نو د دې ادارې مشران به قومي کمیشن ته جواب دی وي. د پاکستان په سینټ کې د مسلم لیگ قاف غړي مشاهد حسین سید له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دا یو مثبت ګام دی، د دې نه د یو ژوندي جمهوري پاکستان عکاسي کیږي چې ټول ادارې په شمول د فوج د قانون د بالادستۍ تابع دي.
اب کوئی بھی ادارہ اور کوئی بھی فرد
د بشری حقوقو پر ضد کڅ هم یو اداره یا یو فرد ککړوی نو د دې پیشي د قومي کمیشن مخې ته کېدای شي. دا به یو وفاقي قومي او خپلواک اداره وي
جو ایک وفاقی او قومی اور آزاد ادارہ ہو جائے.
د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا د فوج مشران او یا هم د استخباراتي ادارې چارواکي به دې کمیشن ته وړاندې شي، مشاهد حسین ویل
جرنیل بھی پیش ہو چکے ہیں، بیوروکریٹس بھی پیش ہو چکے ہیں، سیاستدان
سپریم کورٹ مخ ته جنرالان د استخباراتي ادارو چارواکي، بیوروکراټان، سیاستوالان او وزیر اعظم په خپل وړاندې شوی. اوس یو روایت جوړ شوی دی چې څوک هم د قانون نه بالاتر نه دی. قومي کمیشن به هم د قانون تابع وي او بشري حقوقونه به خوندي ساتي.
خود
پاکستان لوی اپوزیشن گوند مسلم لیگ نواز د بشری حقوقو د قومی کمیشن د منظوری پر مهال احتجاج کړی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د نون لیگ ویان صدیق الفاروق ویل چې د دوی ګوند هله د بل یا د قانون مخالفت کوي چې کله دوی د حکومت پر نیت شک ولري. دوی ذاتوي چې د بشری حقوقو د کمیشن پر ضد نه یو.
آئین کے مطابق بنیادی انسانی حقوق کے علم بردار ہیں.
موږ تر آئین لاندې د بشری حقوقو علم بردار یو. موږ د هغه هر یو ګام مخالفت کوو چې آزاد وګړي وتښتول سي. موږ داسې کمیشن نه غواړو چې څوک یې د منفی مقاصد لپاره استعمال کړي. د پارلمان غونډه د سزا یافته وزیر اعظم په مشرۍ کې روانه وه، نو ځکه دوی احتجاج کولو. د دوی ګوند د هیڅ یو معقول شی مخالفت نه کوي.
کسی معقول چیز کی یا شک کی مسلم لیگ نون کبھی مخالفت نہیں کرے گی.
د بشری حقوقو کارکونکو د حکومت دا ګام ستایلی، خو په دې خبره ټینګار کړي چې دا عملی هم کړي. د بشری حقوقو کارکونکو سمر مینن الله لمشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې کله هم په پاکستان کې داسې قسمه قانون یا کمیشن جوړیږي، نو د دې نه معلومیږي چې دا مسله شتون لري. د بشری حقوقو مسله دومره زیاته شوی چې د دې مخنیوي لپاره کار کول پکار دی.
د بل نه پاس کد دې هغه سم امپلیمنټیشن کیږي، نو د دې هغه وسنه خلک تپوس کوي چې اخر تاسو ولې دا کس په کور نه اوچات کو، پس بنیاد باندې اوچات کو. مخ کې خو بالکل بیشی خلکو با پدې سره خبره، پدې سره سوال به مې نه اچتاو. دله چې دا څه قانوني نه و.
د بشري حقوقو کارکون کې سمر مین الله زیاتوي چې د دې قانون عملی کول یو لوی امتحان دی، او کچري دا نه عملی کیږي نو دا کامیابی به نیمګړی پاتې شي. سمر وایي چې مخکې د احتساب خبره نه و. د دې قانون له وجې به د بلوچستان د لادرکه کسانو आवाज راپورته شي. په پاکستان کې دغه هیواد په فوج او په استخباراتي ادارو زیاتره وخت دا تورونه لګي چې دوی په پټه خلک تختوي چې هغه په کلونو ورکوي او یې خراب شي به مړی ومندل شي. خو فوج او استخباراتي ادارې بیا دا تورونه ردوي.
2013 د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 2013،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2013 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره مشال ریډیو .com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا په سملې کې د بنو د جیل د ماتېدو په اړه باندې بحثونه شوي دي چې پکې د مخالفو ډلو لخوا پر حکومت باندې د سمو پلټنو نه کولو د پاره تنقید شوی دی. په دغه اړه غلام غوث نور حال په دغه راپور کې راکړي.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې 13 میاشت د وسلوالو لخوا د بنو جیل د ماتولو او د قیدیانو د آزادولو په لړ کې یو تحریک التواء د بحث لپاره منظور کړی شو، او د بحث پر مهال د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د اپوزیشن ډلې مشر اکرم خان دورانی وویل چې شاوخوا 50 یا 60 گاڑی د ډیر لری نه راځي او 3-4 غنټې کاروایی کوي، خو استخباراتي او حکومتي ادارې ترې نه خبريږي.
تقریباً 40-50 گاڑیاں بہت دور سے آ رہی ہے اور ان میں سے کسی بھی دیش کے ادارے کو وہ معلوم نہ ہو.
دیوائی تقریباً 50 گاڑی د ډیر لری نه راځي، او په دې باندې هیڅ یو استخباراتي اداره هم نه خبريږي، او ځایی انتظامیه ته هم پته نه لګي، او بیا د 3-4 غنټو کاروایی ترسره کیږي او څوک پرې نه خبريږي. اکرم خان دورانی دا هم وویل چې د پیښې نه پس یو څو چارواکي د خپلو دندو څخه لری کړل شو، ولې د بنو ډي سي او چې د ټول بنو ضلع انتظامی مشر چارواکي دی او د دې پیښې په ذمہواری کې هغه هم راځي، هغه اوس هم په خپل څوکۍ باندې ناست دی. د اکرم خان دورانی د دې وینا نه پس د اسمبلی سپیکر کرامت الله خان چغرمټی د خیبر پختونخوا د حکومت ویان او د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا ابتخار حسین ته وویل چې د بنو جیل په اړه د اپوزیشن ډلې د دې پختنو په جواب کې حکومت سوایي. نو په جواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا ابتخار حسین د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل
ممکن ده چې دې زمواري مونږه په کړی چې دې په تحقیقاتي کې دا باندې فرنداز نشي. دا یو خبره چې دورانی صاحب کړی زموار دا پوزیشن د ریډر په حیثیت سمله په فلور
جوډیشیو چې پاواره خلک دا خبره کوي او هغه اراده تند د غزینه چې کوم دی نو په دغه ورځ باندې دی مونږ خو ځکه اساس پرچی نه چې دی اونه دا یو حکومتي ذمواري چې یو کس نیم خو دا ډېر ذموار سټیټمنټ دی او ډېر عام سټیټمنټ دی چې اسمبلی په فلور د اپوزیشن لیډر ورکوي مونږ د دې سټیټمنټ بالکل نوټس هم اخلو.
د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې میا ابتخار حسین زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت د خپلې ذمهوارۍ نه ناخبره نه دی او په دې لړ کې د حکومت هم دا دریض دی چې د بنو پیخه د انتظامی چارواکو او د استخباراتي ادارو یوه ناکامي ده.
مونږ په خپله ذمهوارۍ باندې پوهیږو دا یو نوکاو کې ده مونږ یې تسلیمو په دې کې غفلت شامل دی دا تسلیمو په دې کې انټلیجنس فریور شته دا تسلیمو دې کې چې کوم دی د پولیس په وخت باندې اقدامات نه کړي دا تسلیمو دا چې په لاره راتلو چې اړیدلي نه دي دا تسلیمو د جیل دننه چې کوم حکام هغه کاونټریکشن نه کړي دا تسلیمو دا ځکه تسلیمو چې دا جرات په مونږ کې شته چې کوم کمیر یې کومه غلطي ده دا تسلیمو او د دې لاندې به مونږ کوو.
د یادونې وړ ده چې د بنو په جیل باندې د وسلوالو لخوا په برید کې 340 قیدیان د بنو د زندان نه خلاص کړی شوي وو چې پکې عدنان رشید هم شامل وو کوم چې په جنرال پرویز مشرف باندې په ترګر بریدونو کې ککړ وو. غلام غوث مشاد ریډیو پېښور.
د بجلی په بحران د قابو موندلو لپاره که یو خوا وفاقي او صوبایي حکومتونو د دوو چوټیانو فیصله کړې ده نو بل پلی دا ویلي دي چې مارکیټونه او دوکانونه به ماښام 8 بجې تړلې کېږي. دغه پیسلی پرزد د خیبر پختونخوا کاروباریانو او سوداګرو پیسله کړی ده چې دوی به دغه حکم نه مني. تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکړي.
د ملک د نورو صوبو پرنګ خیبر پختونخوا کې هم صوبایي حکومت اونۍ کې د دوو چوټیانو او د تجارتي مارکیټونو او دوکانونو ماښام په 8 بجې د بندولو فیصله کړې ده چې مقصد یې د بجلی بچت دی او چې دا رنګ ملک د توانایي په بحران باندې قابو ومومي. خو د خیبر پختونخوا ټولو تاجرانو دوکاندارانو او کاروباریانو د حکومت دا فیصله رد کړې ده او وایي چې د خیبر پختونخوا معیشت د وړاندې نه ترهاګرۍ ځپلې او بدحال دی او د دا رنګ کولو سره به دا نور خراب شي. د پېښور مرکزي تنظیم تاجران مشر شرافت مبارک مشال ریډیو ته وویل چې دوی د حکومت دا فیصله رد کوي ځکه چې حکومت دوی په اعتماد کې نه دی اغستی. د وویل
خبردار د دوه چوټیان شاو زموږ ستار دي شاو موږ ولې چې دوکانونو په چوټیان باندې نه یې کنه دوکانونو خپل حساب کې حساب نیم کو چلی حکومت کوم له اصل مسله توجه لري کوي لګي دی هغه انرژي کرایسي مسله حل نه کوي. حکومت دا اته به دوکانونه بند کول خبره ده نو اته به دوکانونه بند کول ناممکن دی بالکل ناممکن دی نو دا کی دي نشي دا موږ رد کړی دا
حکومت مشر شوکت علی هم مشال ریڈیو تا پدی بابلا صدا سی
ہوئے دہشتگردی میں زما پر صبح تھی امن امان حالات نیا سے زمانہ زیادہ بہتر پتا زمانہ شرور دی پوری صبح حالات تباہ برباد دی عالمی جنگ کاری نمونگا دا فیصلے نہیں شمال لے چاہتا بجی دی الہ زمانگا دا دکانداران و خاص طور بند گی مشتی روڈ اور دا کینٹ ایریا کی زما کاروبار شروع شی اور دی دماغ باری دکان نہ بند کی الہ نرم جدی باہر زوراوری نہ پیو چھو زوراوری کی نس تاجران میں وقت پر لیا اکبتی ہم بھی تے کئی
کلچی مشال ریڈیو دا تاجرانو دا دی مسئلے پا حق لا دا خیبر پختونخوا ویان وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین سرا دا رابطے کولو کوشش وکڑو نرابطہ سرا اونشوا. سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مزه موږ چې پخیم فولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
نور په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم موږ غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو په پښتونخوا کې درنګ شیبې لا درنې بجې کېدونکې دي. نجیب امیر نبا مهم خبرونه اورو دغه نورستو به تاسو ته زمنګ دوه ونیزې خبرونه وړاندې کوو.
د خیبر ایجنسی چارواکو د شلوبر خلکو ته د سیمې د پریښودلو امر کړی. پاکستان په شمالي وزیرستان کې ترسره شوې میزایلي حمله وغندله. د دې هیواد قومي اسمبلی د بشري حقونو د بل منظوري ورکړې ده. افغان صدر په طالبانو غږ کړی چې سکولونه دین نه ورانوي. د 2001 کال د تروریستي پیښو کې لاس لرونکي کسان نن په ګوانټانامو کې محاکمه کیږي او ارمینیا کې د ګازو د پوکاڼو د چاودېدو له امله 130 کسان ژوبل شوي دي.
مهم خبرونه مو ورده او اوس او روز موږ ونیز خبرونه سروي په دې کې د ګلنار بیگم په جون او فن باندې تاسو ته معلومات درکو. دا خبرونه تاسو د پاره مليها امیرزاده وړاندې کوي.
په کلتوري خبرونه سروي کې د مليها امیرزاده سلامونه ومنه. په دې خبرونه کې به هڅه کوو چې تاسو سره د پښتو د نوموړو خزینه سندرغاړو هنرمندانو او خبريالانو د ژوند او هنر په اړه معلومات شریک کړو. د نن په پروګرام کې به تاسو د پښتو د نوموړې سندرغاړې ګلنار بیگم د ژوند او فن په اړه واورئ. ګلنار بیگم د پښتنو د فن د دنیا یو داسې زلند ستوري دی چې د ډیرو فنکارانو په خبره بله ګلنار بیگم پیدا کېدل ګران دي. ګلنار بیگم چې اصل نوم یې شیرینه و، د افغانستان د کونړ ولایت نه پېښور ته سره د کورنۍ راغلې وه او بیا هم دغلته پاتې کېدله. په مور پلار ګرانه شیرینه به د وړوکوالي نه په سندرو مینه وه او په خپل وړوکي غږ کې به یې په کور کې سندرې ویلې. هغه د ټولې کورنۍ ډېره خوښه وه. ګلنار بیگم د فن په دنیا کې څنګه قدم کېښودلو او بیا د داسې سیمې نه د یوې خزینه سندرغاړې راوتل څنګه ممکن شو؟ د لیکوال او شاعر غازی سیال د خولې به واورو.
هغه وخت د زنانو خبرې په کور کې هم ښه نه لګېدې، ډېره زیاته په باندې به باندې. دا خو اصل کې شوق دی که نه؟ شوق خو هېڅ قیمت نه لري. دا ټول صدغنونو نه ورتېره شوه او د سندرې هغه ته راغله. دا پېښور کې چېرته په واده کې د ګوهر بیګم سره ملل شوې وه. هغه د دې خبره ورته وکړه چې ته په رېډیو کې ستا آواز ډېر ښه وي. هغه خوشحاله که اخیستې وه رېډیو ته د هغه راوسته مایک ورکړو او د دې ریکارډینګ یو کوو. د سندره ویلا چې د کراکر مزل د برمو یستمه بیا هغه ریکارډ کړه د باندې خدای مهربان شو بیا ریډیو سره دا خلاله نرسته ته نره باران د پاسپلوري واروینه جوړې کړم ته نصیب راوړې ما سندره مالک لیدا دا زما خیال دی چې دوه یا درې ما سندره وایي دې کې یعنی د دې هغه د جون اتاسی د پکې چې یعنی څنګه قسمت راوړې باندې تا باندې جوړې کړم هغه
د ګلنار بیگم د فنی کیریئر په اړه د پېښور ریډیو سټیشن پخوانی ډایریکټر نثار محمد خان هم وایي.
ګلنار بیگم دا د پښتو د کلچر په حواله باندې موږ سره د سوره پر د آواز د خوږو تعلق ته نو شاید چې دا لومړنی او اخري خوږ آواز دی. بالکل داسې لکه په انډیا کې چې مکیش دا کمسوره فنکار ویل کېږي، کمسوره خواږه په ګلنار بیگم په آواز کې ډېر زیات و. دا د بن سره په دې تعلق زیات شو بیا نو دا په شهباز ګړه کې مور پلار سره وه. د هغې نه پس په هغه زمانه کې د پښتو د موسیقۍ چې کوم سنټر وي یو سواتو یو مردانو یو بنو بنی چتو او یو ڈی خان نو دا بیا بنو دا ڈی خان ته ورسېدا. د ڈی خان نه بیا دلاور نوم یو هغه سره د واده وشو. هغه باجرا ګولا او دا هغه خور چې وا نو هغه ډېره مشهوره د کټک داس ماهره وه. نو دوی بنو ته راغله نو په بنو کې سلیم ټاکی اوس خوروان شوي وي خو هغه ځای کې یو مندر نه یو کیلومیټر فاصله کې د دوی کور و. د بنی یعنی خصوصي سندرې چې کوم دي فوک نو هغه هغې نه ډېرې ښې به ورتلې. چونکې دا په یوسفزای علاقہ کندر پاتشو ہوا اور دی پختو خصوصی طور یوسفزو ڈائلیکٹ کے دیر کلیئر ہو.
گلنار بیگم ڈیرا سادہ باد خزوا او چچا ور سرا کار کڑی ضروری صفت کوي. د غازی سیال په خبره هغه د لتا منگیشکر مینواله وا او د هغه ټوله سندره بیٹکی پټکی ویلی. دا غی د شخصیت اڑخونو پاړه غازی سیال وای
نور خو گلنار بیگم دا شی سمره د دې نوم دی په دې نه زیاته زبردست دی پرده په بندا وا په اخلاق کې ډیر زبردست اخلاقی موجز انتشاری د هغه خاصیت او هغه با چې د چا سره ملوي دا ډیر پرون کندی په ملوي دا ډیر زیاته سخی وای موږ گزاره وا تر دیو کې بم په برکه را یا په تور صدر کې انغښتي وا او ریکارډینګ بای کو بیگم مو غندې شو ک دا شی زما خیال نه کیږي چې د سکندر غارو کې خو څه په پښتنو کې هم دا شی زبردست خزابات دا پښتنو خزابات دا نشي زبردست حافظه وا یو خپل بچ دې دې په غوګونو باندې څه تیر شو کنه هغه به فوران یاد کړي دې چې زه دې لته منګش کې زما روحاني استاد دې لته منګش کې سندره دې ډېر زبردست یخ کړي دا دې به وي چې ما چې زه دې لته منګش کې راواز اورم نو زه خپل ځان داسې مؤسسم لکه چې زه په خپل سندره یم او ما هغه سندره به بل ځل چې براتل دې به لږ په لږ باندې هغه سندره یاد کړي وای.
دا مشال ریډیو دا
دا گلنار بیگم دا آواز خواږه نثار محمد خان هم یادوي
افغانستان نو اغي کې ربي زيات مشهور شو او اس بي بي سي نه زړه غولي جوړ کړی دا په هغه ميلودي په طرز باندې جوړ شوی دی. بیا د بي بي سي نه بیا په لولو سوا سلور او يم کې ولنا بيګم بچون کې فلم کې نه راتلا نو ما لاهور ته وته لیوا لاهور په سنټرل پروډکشن کې نو هغه دې هغه ځای ما سره ریکارډینګ نه کړی دی. هغه په دغه طرز موږ بي بي سي نه ریکارډ کړ هغه خیال عمر عزت الله مې ریکارډ کړ د ګلنار بيګم په دغه زمانہ کې په کال 1900 یو کم او يم کې پختو فلم سندره تراغلا او زما فلم اور بل مالی کلی دے اگر دا پارا و رومبنی زل باندے دے اگر سندره زما پا فلم کے ریکارڈ کے رفت نول سوا شپگ نبی کے منگ سرا نور جہان یو دیر مشہورا کرو میلوڈی کوین وطا وی اگر مانا تا پوسو کپا ایوان نو سٹوڈیو کی سندر کارڈ مکو ما کروی شد دا تا آواز سی راکم استعمال کو دا خود دیر خوگ آواز دے دے دا فن کم زیادہ کرے دے نو ما اگر تا ہوئی شد دے دا فن زمان فوق خبر بھگوان بیٹھا گلنار بیگم تھے سرسوتی دیوی سے خبر ہی ٹیلیویژن پہ چونکہ
دا گلنار بیگم په ژوند کې هغه وخت انقلاب راغلو چې د پښتو فلمونو دور شروع شو. گلنار بیگم په خپل ژوند کې په زرګونو سندرې ریکارډ کړي چې د فلمونو او د ریډیو سندرې د ستاینې وړ دي. نثار محمد خان زیاتوي
نو د گلنار بیگم ټول ژوند چې دی نو هغه د ریډیو د حواله باندې ډیر زیات محترم ته دی چې هغه ریډیو کې تقریبا 55 سنه ته ما یاد کو او د نوی پورې ته ځم چې د دوه نوی پورې بلکې هغه په درس کې سندرې ویلې دي په درس کې دی بلکې هغه د رحمان بابا یو ډیر ښه قوالی هم کله په مرسوږي کله مری په ډیر ساړه کله مری د لوري کله مری په ډیر خواړه نو دا قسم قوالی شاید چې په پښتو کې د مړه قوالی په نار دی ګم ماجد سلطان مرتضى خان او د ماجبین دی کړي وو.
بیگم د پښتنو د فوک موسیقي ډیر خدمت کړي. دغه خبره نثار محمد خان هم کوي، خو بیا په اوسنی او پخوانی موسیقي او شاعرۍ کې فرق هم پګوته کوي.
زه وایم چې ګلنار بیگم سره پورې د هغه سندره ژوندۍ وي، ګلنار بیگم به ژوندۍ وي، ځکه خلک خو چې وایي کنه زه وایم چې فنکار مري نه. ګلنار بیگم چې کومه سندره لکه هغه اوس یو ښه سندره ویلې ده، نړۍ باران د پاس په لوړې ورځي نه او جوړې کور مو ته نصیب راوړې ما، دې تا په انګریزۍ کې نن سبا دې ته هاي کوي. دا د جاپان سبا خلق شاعران دی وای چې هغه شاعرۍ په حواله باندې خو ډېر اوچت سیزو، خو د فوک په حواله باندې هغې ته څومره سندرې ویلي دي، هغه فوک میلودي فوک ترزونو. نن چې یو فنکاره یا فنکار که هغه راغله هغوی کومه سندره وایي، نو هغه به د دغه ترزونو، ځکه چې موږ سره په پښتو کې کوم ترزونه میلوډیز دي، شاید چې د میلوډیز باندې زه په کله اورېدونکي پوهېدل غواړم، ځکه چې د سندره کې دوی سیزونه وي، یو وي میلوډي ترس چې ورته وایي. ترزونه د پښتو کې خصوصي طور فوک وي، او فوک ترزونه څومره چې وو هغه ګلنار بیګم، خیال محمد او دیزا چې سوره سندرغاړي دا خلک خوښۍ غټ تېر شوي دي ویلي دي. نوی سندرغاړي چې راځي نو که هغه فوک وي، د هغه به دغه آهنګ یو رنګ را اخلي، یو ټوکره به راغلي. د ګلنار بیګم چې کوم ژوند ټول لکه دا څلوېښت کاله تېر کړی دی، نو هغې د فوک خدمت کړی دی.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د لیکوال لایک زاده لایک په خبره د پښتو موسیقي د ګلنار بیګم د ذکر بغیر نیمګړی پاتې کیږي.
هغه د خپل فن په ذریعہ باندې، د خپل اواز په ذریعہ باندې خلک باندې خپل ځان داسې پیژندو چې نن که فرق زموږ د پښتو موسیقۍ نه د ګلنار بیګم نه عمل وکړو، نو پښتو موسیقۍ دې ښه لري، ځکه چې دا هغه دومره لوی نوم دی او دومره د پښتو موسیقۍ ډېر څه پېژندل کړي دي چې دغه څه د پښتو موسیقۍ نه موږ یو اړه تاسو لکه څنګه چې موږ د پښتو موسیقۍ د نیمګړی مخه پاتې کیږي.
لایک زاده لایک کوئی لبد مرغه په پښتنو کې د خپل فن او ثقافت ژوندۍ ساتلو لپاره سن کیږي، او هغه فنکاران چې د ژبې، موسیقۍ او فن دومره خدمت یې کړی وي، د دنیا نه ګیله من لاړ شي چې وروسته یې بیا د تپوس او پښتني څوک نه وي.
لبد مرغه زموږ پښتانه چې بیا خو په جن باندې د فنکارانو قدر یو څه خو ته د ځینې فنکارانو زبانه شم دی چې د ټولو فنکارانو ځکه چې زموږ په پښتنه منطقه کې اوس ډېر داسې فنکاران شته چې هغه د مرستې او ملګرتیا پامتدار دي، خو زموږ ولس، زموږ قام، زموږ حکومت هغې ته کوم توجه نه ورکوي. زه به په خصوصي توګه باندې په دې وخت کې د داسې زرنجان ذکر کوم، د قمرجان، کوم چې ډېر لوی سرکاران دي. زه دغه پروان په پاکستان کې خپل پښتنو ته خپل ټوله د دې سره دغه یو کار دي چې باید موږ خپل کلتور، د خپل روایت، د خپل اقدارو هر قدرې کو خپل فنکارانو ته ژوندانه باندې هغې ته قدر احترام ورکړي چې هغوی نورې ژوندي پاتې، ځکه چې فنکار په ژوند کې د احترام او د مینې وجې هغه نه شته ولې خلک هغه څه دا غواړي چې خلک هغه ته مینه ورکړي، خلک هغه ته احترام ورکړي. قانون د مصر د نړیوال مشر هغه د ګلډری د مصر کې شو سلطان چې دا نامه ګرځي دا کاش چې موږ په دې وخت کې د خپل هغه پر سلام مثال شو چې څنګه چې ځل کوي چې دا موږ کول شو چې موږ په دې فخر کوو په دې ځای چې موږ په پښتانه د خپل کلتور، د خپل ثقافت، د خپل سلام په اړه څه ګډه دی د نړیوال چې په دې کوم کله چې د مور شو نو ډیر کم خلک دا ویل غوړي چې تاسو کله په خپل ډول کړی هغه په دمره ګلیر نه چې هغه پر سره کوم شمیر کوم ډیر ګرانه دی، ځکه چې هغه په
غازی سیال د ګلنار بیگم د ژوند سره تړلې یو خاطره بیانوي.
قدرت داسې سمه کړه سره چې زه په چای په دکان کې به کېنستم، هغه کې د دې خاوند هم استفاده کړي، دا زما ملګری و. دی یوازې ما ته وایي چې نه سندرې خو ته هم لیکې، ما ته خو هم ولیکه، هغه نور ته چې د ته په سندرې څه کوي، وایي چې دا ګلنار بیګم زما ښځه ده، هغه به ما ورته سندره ولیکله، بیا دا سندرې لیکل شو زما د دې پېژنګلو وشوه، دی ما ته شهرت راکړه، دې ته سندره ورکړه.
په کال 1995 کې د اکتوبر په لومړۍ نیټه دغه عظیم فنکاره په حق ورسېدله. دا هغې درې زامن او درې لوڼه دي چې هیڅوک پکې د موسیقۍ سره دلچسپي نه لري.
منګي غاړه نشته،
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
مشال لیډو دغه اوریدونکو چهار ورځ تاسو د پارا نه ساته ژوندې خبرونه راوړي اوس وخت شوې دي زمونږ د دبي مې ونې خبرونه اقتصادي نړۍ د خبرونه پامیر ساحل جوړ کړی ده
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه تر 2014 زیږیز کال وروسته به آیا د افغانستان اقتصاد مات شي کنه یوازې به اقتصادي وده ودرېږي او یا هم دا کېدای شي چې پر اقتصاد زیات اغیز نه وي د دې ټولو پښتنو په اړه کارپوهان بیلابیل نظرونه لري ځنې کارپوهان وایي لوی ناورین را روان دی خو افغان حکومت بیا هم را اندېښمن نه ښکاري څومره چې کارپوهان دي دا چې د افغانستان اقتصاد به د بهرنیو ترتګ وروسته څه شکل خپل کړي په روانه خبرونه یعنی اقتصادي نړۍ کې واوري لمشال رادیو سره اوسئ د 2018 زیږیز کال په وروستیو میاشتو کې د نړیوال بانک د هغه وخت مشر رابرټ زویلک ویلیول پر دې باید په سرعت او چټکۍ کار وشي چې هغه مرستې چې د افغانستان لپاره راځي په سمه توګه ولګول شي د ویلیول د نړیوالو پوځیانو له تک سره به د افغانستان پر ملي امنیتي ځواکونو زخت فشار زیات شي چې اقتصادي پرمختګ پکې روان وسی د 2018 زیږیز کال په پای کې امریکایي فارن پالیسی ژورنال یو رپورت خپور کړو چې پکې ویلیول د افغانستان اقتصاد پر بهرنیو مرستو او پوځي پیسو تکیه لري او دا هیواد په خپل داسې اقتصاد نه لري چې د بهرنیو ترتګ وروسته به د امنیت لپاره پیسې برابر کړي په کابل کې د سوداګرۍ د خونو مشر ازرخش حافظي وایي د بهرنیو ترتګ وروسته به ډېر عوارض پیدا شي
ډېر جانبي عوارض لري پر هغه باندې پر افغان ملي اقتصاد باندې ځکه چې سطح د استخدام ټیټیږي او هغه مصنوعي فکتورونه د رشد او د ودې لکه د ترانسپورټیشن لوجستیک تدارکات لبین زی یوازې په تیر کال کې امریکایي قوا افغانستان ته 2200 میلیون ډالر یوازې ترانسپورټیشن لپاره ورکړي او دغه پیسې پر بنسټ پر زرهاو ځای د کار جوړ شوی دی د ډرایور څخه نیولې تر د سختنان د ګاډو او نور د دوی اداري د ترانسپورټونو اداري برخه دا ټول خلک یوازې په همدغه شی کې اکثر اخته
د حافظي په خبره په لومړي قدم کې به هغه خلک بیکاره شي چې د بهرنیو سرتیرو لپاره په ترانسپورټي او لوجستیکي سکتور کې په کار بوخت
کم لا کم یو لک مستقیم یا غیر مستقیم خلق د امریکایي د لوجستیک لپاره کاروبار کوي کدی لار شو خدای خلق په اول قدم کې وزګاری دوه هم د فصلحو مؤسسات په نوم د پی ار ټی او په نوم د نور مؤسسات دي چې غوی مستقیما خلکو سره اقتصادي مرسته کوي او یا لار جوړي خوندې جوړي او د ولایت په سطح دوی فعالیتونه لري دا لا بینه زی دریم د دوی هغه انفلوئنس یا د پیسې جریان کم چې په بانکونو کې یو پاره کې هغه ډیر کمیږي نقدینه د افغان خلک ډیر لګیږي
حافظي وايي د بهرنیو له تک سره په هیواد کې هغه شیان هم بازار له لاسه ورکړي چې افغانان یې د اخیستو توان نه لري
د دې د تدارکات لپاره چې دوی خپل د ضرورتونو د رفقول لپاره خرید د افغانستان د مارکیټ څخه خرید کوي اوس دوی ټول تولیدات د بیوریج یا د غیر الکولي مشروبات د افغانستان دوی سره په قرارداد کې دوی رانیسي او کچېری دوی الارشی دا مال خپل ته پچکیږي او د افغانستان خلک دا قدرت نه لري چې منګال وبواخلي او نور کوکا کولا او فانتا او نور غیر کوم مشروبات د داخلي مصرف لپاره ولګي
د افغانستان د مالی وزارت مشر مشاور نجیب منلای وای په دې کې هیڅ شک نشته چې د بهرنیو له تک سره به د هیواد اقتصاد ته تاوان ورسی
په دې کې هیڅ شک نشته چې کله چې بهرنیان د افغانستان نه وځي د افغانستان د اقتصاد هغه برخه چې د بهرنیانو ته تړلې ده هغه به د رکود سره مخ کیږي د بل لوري بهرنیان چې د افغانستان نه وځي په طبیعي ډول به د هغوی د مرستو کچه هم رسېږي په دې شرایطو کې زموږ اقتصاد چې تقریبا نیمه نه زیات په بهرنیو مرستو ولاړ دی یو ډول نه یو ډول به د دې نه اغېزمن کیږي
هلته د فارن پالیسی په نوم یوې بلې مجلې په خپل تازه رپورټ کې ویلي د افغانستان د ناخالصه ملي پیداوار زیاته برخه له بهرنۍ مرستې جوړیږي او د بهرنیو له تک سره به په اقتصاد کې دا برخه هم ورکه مشي رپورت وایي دا عمل د هیواد اقتصاد ته ګواښ ولاړوي. د فارن پالیسی مجلې رپورټ وایي د بهرنۍ مرستې له کموالي سره به د افغانستان اقتصادي وده منفي شي. هر کله چې په یو هیواد کې اقتصادي وده د مسلسلو شپږو میاشتو لپاره ودرېږي دې ته ریسیشن ویل کیږي. دا رپورټ زیاتوي چې له دې اقتصادي بحران سره امنیتي وضع هم ګډه وډه شوه نو د هیواد اقتصاد به نسکور شي. د مالی وزارت مشاور نجیب منلی وایي له دې خبرې سره ډیر موافق نه دی چې د هیواد اقتصاد به په ټپه ودرېږي او یا به هم مات شي. د نړیوال بانک د تازه رپورټ په حواله ویل چې د هیواد اقتصاد پر سمه لار روان دی.
کارپوهان د رکود وړاندوینه کوي مګر زه ډېر د دې خبرې سره موافق نه یم. د افغانستان په اقتصاد کې ورووالی راځي مګر دغه ورووالی د هغه ته په نسبت چې په نوره نړۍ کې راځي زیات نه دی. یعنې هغه وړاندوینه چې نړیوال بانک کوي د افغانستان اقتصاد په راتلونکو کلونو کې د نړۍ د اقتصاد سره همګام روان دی.
منلی وایي که چیرې بهرنۍ مرستې کمې هم شي نو دا به د هیواد پر اقتصاد لوی ګزار نه وي. د ده په خبره باید مرستې په سمه توګه ولګول شي.
د مرستو کمېدل خپل زیات کې د افغانستان لپاره یوه ډېره بده خبره نه ده. په دې خاطر کې هغه څه چې د افغانستان د مرستو په نامه افغانستان ته راځي ډېره برخه یې بیا په ناسم ډول لګول کېږي او یا دوی چې د افغانستان نه وځي په نامه د افغانستان راځي مګر په افغانستان کې نه لګول. نو که دغه مرستې کمې هم شي د افغانستان اقتصاد به ډېر زیات متاثر نه کړي. تاسو ته معلومه ده چې په تېرو لسو کلونو کې نړیوالې ټولنې د شاوخوا سل میلیارده ډالر ژمنه کړې وه او په هغې کې اووه پنځوس میلیارده ډالر افغانستان ته ورکړي دي مګر هغه څه چې په افغانستان کې عملاً موږ د دغو مرستو نتیجه لاسته راوړي دي شاید چې تر سلو میلیارده ډالر زیات ونه اخلي. دا په دې معنا ده چې ډېرې مرستې د افغانستان لپاره حتمي نه ده چې ډېره ګټوره واوسي. د مرستو کمېدل او د مرستو هدفمند کېدل زموږ لپاره ډېر مهم دي.
کله چې بهرنیانو په افغانستان کې خپل کار پیل کړ نو دلته یې د یوه آزاد بازار جوړولو لپاره هم هلې ځلې پیل کړې. د سوداګرۍ د خونو له مشر ازرخش حافظي مې وپوښتل چې آیا په افغانستان کې اوس هسې بازار موجود دی چې د بهرنیو تر تګ وروسته ځان په خپله وساتلی شي. د پخپلو خبرو کې پر افغان بازار سخت انتقاد وکړ.
دا بازار چې یو بې قاعده بې نظمه بازار خود سر مارکیټ دی. کله چې مارکیټ اکانومي د بازار یو چرته کار کوي خپل متمم قوانین لري. یو هم دا قانون انتی مونوپلایز یا ضد انحصار قانون دی چې باید عمل وکړي. کنه څو تنه سره یو ځای کیږي او پرایس فکسنګ کوي د مستهلک په ضرر او قیمتونه مخکې له مخکې تعینوي او د خریدارانو پر ضد. دلته دا قانون نشته. دوهم کوالټي کنټرول قانون دی چې هر شی چې افغانستان ته واردېږي باید د کیفیت له مخې کنټرول شي. دلته اوس زهر څوک وارد کړي چې مخنیوی نه کوي او ساختماني مواد البسی خواړه چخاک هر شی چې راځي دلته کوم کنټرول نشته.
د مالیه وزارت مشاور نجیب منلی هم دا ومنله چې په تیرو لسو کالونو کې چې د آزاد بازار جوړولو کومه تجربه وشوه هغه بریالی شوی نه ده.
یو لړ اقتصادي فارمولې د افغانستان لپاره نه وو. خصوصا موږ چې په ډېر مصنوعي ډول په افغانستان کې پلي کړو او دغه تجربه ناکامه ده. آزاد بازار د بې بندوباره بازار په معنا نه دی مګر د افغانستان بازار د آزاد په ځای بې بندوباره شو. نو موږ په دې برخه کې لس کاله ځای کړي دي. دا یو واقعیت دی مګر د لسو کالو ځای کول په دې معنا نه دي چې موږ د دې حق لرو چې نور هم وخت ضایع.
د منلي له خبرو سرسم حافظي هم وایي په هیواد کې بازار مصنوعي دی.
افغانستان یو ارتفیشن یا مصنوعي اقتصاد لري. دا مصنوعي اقتصاد پر اصلي عوامل دي سړي ودی باندې ولاړ نه دي. مثلا په افغانستان کې لکه تعدادي شیان لکه تولید ناخالص ملي لکه انکشاف د صادرات لکه د عمومي مواد پروسس او اډیشنل ویلیوز چې اضافي ارزښت راځيږي دا شان یو هم نشته. نو دا زموږ مصنوعي اقتصاد متاسفانه دغه چې عادت شوی دی چې د نورو په زور او نورو په پیسو باندې وچلېږي.
منلی وایي باید حکومت دې خبرې ته توجه ورکړي چې هغه غلطۍ تکرار نشي چې په تیرو لسو کالونو کې شوې دي.
حکومت دې خبرې ته ډېر زیات توجه وکړي چې هغه اصلاحات چې په تیرو لسو کالونو کې شوي دي بیا تکرار نه شي. تیرو لسو کالونو کې یو اصل چې منل شوی و هغه د حکومت نه مداخله وکړه په بازار. مګر له دوه کلونو راهیسې موږ ګورو چې د افغانستان حکومت کې دلته یو تغییر راغلی دی او د افغانستان حکومت په بازار کې مداخله شروع کړې ده. دا په دې معنا ده چې افغانان هم د واقعي دیني خواته روان دي او د افغانستان اقتصاد ورو ورو له هغه حالت نه وځي چې په دې لس کلونو کې په تحمیلي ډول باندې د بندوباره خواته تللی و او یو څه قانون منفي
دی. خوشبینه دی چې د هیواد اقتصاد په ورو ورو د خکېدو په حال کې دی. هر هیواد هر کال د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره د آمدن یا ګټې وټې سرچینې لري. آیا په افغانستان کې داسې سرچینې شته چې د دې هیواد لګښتونه پوره کړي؟ منله یې په جواب کې وایي باید په دې هیواد کې د مالیو سطح لوړه شي او د دې لپاره دوی کار کوي.
د افغانستان عواید قانون ته اشاره وکړله، ترانزیت ته اشاره وکړله، د پرته له هغې په افغانستان کې د مالیې فشار تر اوسه پورې ډېر ټیټ دی. افغانستان د خپل یوازې یولس پرسنټ دی د مالیې له لارې حکومت اخلي. دا د نړۍ په سطحه باندې ډېر ټیټ حد دی. زموږ لپاره ټارګټ په راتلونکو دوه کلونو کې 45% دی، پرمختللي هېوادونه د 30% تر منځ اخلي. نو د افغانستان کورني عواید له یوې خوا د نوو مالیاتي سرچینو، له بل لوري په افغانستان کې د پایدار اقتصاد رامنځته کېدل دي چې دا زموږ د یو شمېر کورنۍ ضرورتونو لپاره کافي دي. همدا اوس هم موږ 100 میلیارده افغاني عاید درلوده په دیارلس نویم کال کې، چې موږ کولی شو د دې عاید نه تقریبا تر نیمه زیات خپلې اختیاري پراختیا بودجې تامین کړو.
من له وای پرته له امنیتي سکتور به افغانستان وکولی شي چې خپل نورې خرچې له خپلو عوایدو پوره کړي.
په راتلونکو درې کلونو کې او ورپسې شاید تر 5 کلونو کې د افغانستان امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو افغانستان به وکړی شي چې پرته له امنیتي سکتور نه خپلې کورنۍ اړتیاوې د خپلو عوایدونه پوره کړي.
د اقتصادي چارو کارپوه او د سوداګرۍ خونو مشر آزرخش حافظي وایي یوه بله مهمه خبره دا ده چې که په هیواد کې بهرنۍ پیسې نه وي نو افغانۍ هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي.
هر هفته د مرکزی بانک لخوا 40 میلیون ډالر ته مارکیټ کې عرضه کیږي په مصنوعي توګه د قیمت د افغانۍ 200 که چیرې دا 40 میلیون ډالر موجود نه وي افغانۍ سل افغانۍ ته کیږي. نو په دې خاطر باندې دا کارونه چې باید شوي وای په اقتصادي لحاظ زموږ دولت لخوا په دغه تیر 10 کلونو کې نه دي ترسره شوي.
منلی هم له دې خبرې سره موافق دی، خو وایي د هیوادونو د اقتصاد جوړېدل ډېر وخت غواړي. دی خوشبینه دی چې د افغانستان اقتصاد په سمه توګه پر مخ روان دی.
اقتصادي نړۍ.
صبح کی خبری ستا صبح